مشال رادیو دا مهال پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو لومړی د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم ویلی په تیرو انتخاباتو کې نه ده ثابته شوې، نو اوبخه د پاکستان وزیر اعظم ویلی په تیرو انتخاباتو کې درغلی نه ده ثابته شوې، نو اوس د پر حکومت تورونه نه لګول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه معنا ولري. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټون کې کمیسیون تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي ویګا ولسته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. تیره ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصرالملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. عدالتي کمیشن شاوخوا 3.5 میاشتې له 80 زیاتې اورېدنې وکړې او له 70 څخه د زیاتو ګواهانو د ویناګانو پر اساس یې رپورټ خپور کړ. د 2023 پاڼو دا رپورټ وایي دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې له الیکشن کمیشن څخه بد انتظامي شوې او انتخاباتي کارکوونکي سم نه ول روزل شوي، خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلۍ نشي ویل کېدای. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني، خو پر رپورټ به هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوال ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویان د براین تریبس بیگا مشال راډیو ته ویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د زیاتوي دواړو مشرانو د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسئلو وغږېدل. د ناټو عمومي قومندان په داسې حال کې د پاکستان له پوځ مشر سره خبرې کړې دي چې تیره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اسلام آباد استازی وروغوخت او ورته د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر سیمو د پاکستان له لوري د توغندیو بریدونو په اړه اعتراض وکړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې تر ځانمرګي برید وروسته تیره ورځ د ولایت له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده.
د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي، او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ایز پدیده ده.
په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي، او افغان حکومت وایي په وسلوالو کې د منځنۍ آسیا وګړي هم شامل دي. د چهارشنبې پر ورځ په المار ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان ووژل شول چې پکې زیاتره ولسي وګړي ول. وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار بیګا مشال رډو ته وویل کله چې وسلوالو د تیر سهار په حمله کې ماتې وخوړه، نو ماښام یې بیا د سرحدي پولیسو پر پوستو برید وکړ. د ده په وینا تر شپې ناوخته د افغان ملي امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه. بیدار زیاتوي د وردوج ولسوالۍ پر سرحدي پولیسو د تیر سهار په برید کې 4 وسلوال ووژل شول او 3 ژوبل شوي. په سمدستي ډول په ماښامني برید او بیا په جګړه کې د مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نشته. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته لوی شین څراغ یا اشارې په معنا ولري چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موګل دو انتخابونو سره مخامخ یو، یو د موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سولې وي، او یادا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
کیری کمیټه ته په داسې حال کې معلومات ورکړل چې کانګرس اندېښنه لري چې ایران به اټومي څارونکي تیر باسي او د بندیزونو نرمېدو په نتیجه کې ترلاسه کیدونکي عربونه ډالر به د منځني ختیځ د لا بې ثباته کولو لپاره وکاروي. که یوې خواته ریپبلیکن سینیټران د جولای پر 14 د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون ردولو لپاره کیمپین کوي، نو هلته ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې منظورۍ هڅې زیاتې کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان صلاح شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجرلیک له هوایي ډګره په شاب او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباری وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا توافق بیګا د اردغان او ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وشو. تر دې مخکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پر سرحدي سیمو په برید کې یو ترکی پوځي وژلی و. چارواکي وایي د انجرلیک له هوایي ډګره به امریکایي جنگي او ډرون الوتکو ته د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد د بمباریو اجازه وي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د اوباما او اردغان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همغږۍ پر زیاتولو صلاح وشوه، خو سپینې ماڼۍ د هوایي بریدونو لپاره د انجرلیک هوایي ډګر د استعمالولو توافق په رپورټونو له څه ویلو ډډه کړې ده. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
دا مشال راډیو ته زموږ په منځنۍ چپش پک سوی 20 کلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د عدالتي کمیشن پر رپورټ کې ثابت شوی چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي نه ده شوې. د پاکستان موسمیاتو محکمې له سیندونو سره اوسیدونکو ته خلکو ته د محفوظو ځایونو ته د تګ خبرداری ورکړی.
ظاهر چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سته بجې اوچتېږي.
تقریبا 500 ورځې وارننګ دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د سخت دریځې پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. او د په غزنی کې د نامنیو په زیاتېدو له کبله د غزنی اوسیدونکي وسلې ترلاسه کوي.
د شرایط بحران او بې ثباتي به حکومت مانع از شوه نه میدان.
د افغانستان کرکټ لوبډلې پاپوا نیوګینی ته تر ماتې ورکول وروسته د شل اوریزه لوب نړیوال جام ته لار پیدا کړه.
شروع کته سو ګره ډېر شلو به وکړي بیا د باران نو وجه موږ لګوندې پوینټونه کم واخل کنه په ورن کې موږ لیکې دوسې نه فایل.
سندري به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټون کې کمیسیون تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بېګا ولسته په وینا کې وویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او د مسلم لیګ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. تېره ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. دا رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني خو پر رپورټ په هغه وخت تبصره کوي چې خپلې وګوري. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د زیارت په ماښام د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2013 انتخاباتو کې د مبینه داندې تورونه رد کړي دي او انتخابات یې په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولي دي. د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د کمیشن رپورټ خپرېدونه پس وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خطاب کې وینا وه چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوي دور شروعاتو شو او د تورونو سلسله اوس بندول پکار ده. وزیر اعظم وویل چې د دې رپورټ نه صرف دغه د ګوند بلکې د قوم موقف هم تایید کیږي. وزیر اعظم په وینا مسئلې په درنو او سړکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواریږي. اوس موږ سره بے مقصد او جذباتي اپیلون لپاره وخت نشته. وزیر اعظم په وینا د مکمل چانبین نه پس تحقیقاتي کمیشن د ورکړ شوو سوالونو دا جوابات په رپورټ کې ورکړي دي.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ اور
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعي لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایي کې شامل ګوندونو نه یو سمنسوبي او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلی د سندانلې کې د سمنسوبي یا د سازش نشاندهي کیږي. او دریم دا چې انتخاباتو ته که په مجموعي تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دانش ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
کې نتایج عوام کې مینډیټ اسٹیٹ کا حقیقی اظہار نہیں تھے۔
وزیر اعظم زیادہ کر چمنگ لبد مزید غلطیاں تلافی قبول ہوئی اوکے جمہوری نظام کی خنڈون نوی راغلے انہوں نے پاکستان ترقی یافتہ ملکوں کی وہ وزیر اعظم نواز شریف امید کار کرو چدہ رپورٹ نہ بدقوم وقت ضائع قون کی سبق سکوی او ٹول گندو نہ بد انتخابات اصلاحاتی کمیٹی کے دخبل حصے کردار لوبوی واضح دیوی عدالتی کمیشن پدو سو او دیش پانو مشتمل خپل تحقیقاتی رپورٹ پر اڑا دسیرت پورس ویلی وہ چکل دو سر دلسم انتخابات منصفانہ اور قانون مطابق وہ عدالتی کمیشن خپل رپورٹ کے داہم ویلی وہ چنئی اور سیاسی گن کٹلی سے انتخابات کے منظم دندلے منصوبہ کارشوا بلخوا دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چورت عدالتی کمیشن ہر فیصلہ قبول دا خدا رپورٹ جاج اخسون پس بخل تبصرہ کوی یاد دیوی دا عدالتی کمیشن پاکستان تحریک انصاف لاڑخا پر انتخابات کے دندلے الزام لگول نپس چوڑکڑے شوے وہ دا عدالتی کمیشن پدری رکنی بینچ مشتمل وہ چپکی چیف جسٹس ناصر الملک جسٹس امیر ہانی مسلم اور جسٹس اعجاز افضل خان شامل وہ
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي۔
اوردونکو په پاکستان کې او بالخصوص په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بارانون لړۍ روانه ده، د چترال د سیلاونو د تازه حال لپاره غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دی۔ غلام غوث، پرون چې ما تاسو سره خبرې کولې نو هغه وخت تاسو راته ویلې چې پرویز خټک چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دی هغه د چترال د سیلاب ځپلو سیمو دوره یې کړې ده او هلته د 44 کروڑ روپو د بیړنیو مرستو اعلان کړی دی چې 10 کروڑ روپۍ به د انفراسټرکچر او د سړکونو د بیا بحالۍ لپاره وي او 4 کروڑ روپۍ خلکو ته د پاکو اوبو رسولو لپاره وي۔ داسې رپورټونه هم ول چې بیګا بیا هم باران شوی دی په چترال کې۔ تاسې څه وایاست، څه پرمختګ شوی، آیا بیا سیلاب راغلی دی، څه چل شوی؟
جی بالکل سامر صاحب سے فرون بیا لگا وہ شو بارانوں وہ شو بد چترال کی ہوں پا خاص چترال کی چند چمنگ لگا وہ موجود ہو پاگے کی بیا زنی خوابوں میں شکم دینا بیا لگا شو راو تلا وزنی ودانو تا شکم دینا یہ زیان وزنی دکانوں تا زیان ہو رسا ہو دلتا پا خاص چترال کی شکم مونگ پا آگا مخبان لگا وہ موجود ہوں دو دکانوں تا دریو کورون تا شکم دینا آگا سیکمپول راو تو د تیزو بارانونو له وجې نو هغه دغه زیان نور شو او د دې سره سره چې کوم دغه د وبخور دغه محکمه ده د هغې د چارواکو سره ما خبرې اترې وکړلې هغه هغې مشال دی ورته دا وویل چې دلته کې مونږ ځینې چې کوم د اوبو دغه دي د شکلو د شربا اوبو دغه دی یا ولی دی هغه دغه کړي وي بهر کړي وي خو بیا دغه وشولو بارانونه وشو ځینې هغه ولی بیرته دغه کړي نو چارواکي دلته دا وایي چې دا د بارانونو کومه دغه سلسله ده نو دا به د یوې هفتې پورې دغه
روانې صحیح۔ غلام غوث، هلته په چترال کې د مرستندویا
امدادي کارونه دي هغه دغه
وہ امداد امدادی کارونو پاڑ رات ہوا ہے پدی کت سے پر مختک شوے دے تیر اور چما تاس سر خبر کول تاسویل سخت مشکلات دی ویوازی نہ ہیلی کاپٹر پر ذریعے امرست رسول کی گی زکہ سڑکوں ٹول خراب دی۔
بالکل جدا چکم سے لابونه دی نو دے بر چترال کی چکم دے درم چشمہ او ورسرا بیا بر چکم د بلی لغری علاقی دی او د ترک ملک علاقی دی ورش ورسره د کیلاش باندې چکم دری لغری بمبوره ترمبور او بیرر او د ترک ملک د علاقی پوری چکم نه دا سیمه د کړي دی متاثر کړي دی او دغه بمبوره ترمبور او بیرر ته چکم نه نو رابطه سړکونه چکم نه نو اگر او بو به اولی دي دزان سره راشن بر چتال ته د بونی سړک چکم نه نو هغه دې پځې چکم نه نو دغه دې ولدی شوی دی او سره د چکم د ګرم چشمه دغه لاره ده نو هغه دې زیات تاوان مو ته رسیدلې دي دلته چې مونږ چارواکي چې کوم نیو میټینګونه بار بار کوي چې څنګه بدل غو کو بحال کو دې لږ کې ما د یو شمېر چارواکو نه پوښتنې وکړه چې تاسو بدل کله بحال کوي نو هغه چې خو ځنې چارواکو د دغه جواب چې کوم نیو سم نه کو خو ځنې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې تقریبا 10 ورځې په دې کې دغه کې شي
صحیح
لګې دې شي دا دومره چې کوم د روډونو ته زیات نه شي دغه دې شي په اسانه هغه چارواکي وای شي نشي به دغه دا ډېر زیات یان وسم مطلب دا دی چې په چترال غوړنی ورېځي دغه دی خوري دي او چارواکي دا وایي چې بارانونه کېږي نو په هغه کې بیا دغه امدادي کاروایان چې کوم دي البته یو دغه په چترال کې دیګه پوری د پرون پوری هغه نو بجلی نه ونه په چترال کې د بجلی چې کم نغره
نظام دی هغه بیرته بحال شوې دی
پاور هاوس دی چې هغه هغه بیرته دغه شوې دی بارش خوشی کم کلیوالي علاقې دی لری پرتی علاقې دی نو
حالته وسم بجلی نشته
د صفاو بو نظام او وسره چې کم د شکونه نظام او د بجلی چې کم نظامونه دي نو هغه هغه نه دی د بحال شوې
سید غلام غوس په دې اړه چې نور څومره پرمختګونه کیږي لتا سره برابطه کو خپل اوریدونکو به خبرو ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې همدغه موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پشکال بارانون لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو ادارې په وینا تر ګول یا دوشنبه به روانه وي هلته په پیښور او شاوخوا سیمو کې شوي باران خلکو ته مالی زیان اړولی دی له دې سره د شمالي سیمې ناران سړک هم د ځمکې ښویېدو له کبله په مختلفو ځایونو کې تړل شوی دی چې له کبله یې سلګونه سیلانیان بند پاتې شوي دي احمد الله له اسلام آباد معلومات راکوي
د زیارت پورس پیښور خار او خوښ سیمو کې د زیاتو بارانونو له امله اوبه کورونو ته ورنوته چې له وجې خلک د مالی زیان سره مخ شول د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت د ورځې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د پشکال د بارانونو د لړۍ به راتلونکي څلورونه تر پنځه ورځو پورې جاري وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پختونخوا پیښور مردان چارسدې ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن نه علاوه قبایلي سیمو پنجاب سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي محمد ریاض زیاته کړه چې د نورو بارانونو لوجې د ملک په مختلفو سندونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي او هغه خلک چې کورونه یې د خړونو او یا سندونو سره نږدې وي نو محفوظو علاقو طرف ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر رسیدو امکان شته
ملک مختلف حصو کې بارانونه کېدای شي ظاهر چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتیږي جهلم چناب راوی او ستلج هغه کې د
جواب کې د افتونو سره د مبارزې صوبائی ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکی ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا هغه ضلع چې بارانونه به پکې کیږي متعلقه چارواکو ته خبرداری ورکړی شوی دی چې خپل انتظامات دې مکمل کړي
تقریبا پنځه ورځې وارننګ دی تھرسډے نه تر منډے پورې دی د کی پی کې کوم ډسټریکټونو کې بارانونه دي ملکن او ادارې ډیویژن لین سلایډینګ خطر لري دا وارننګ مونږ شیئر کړی دی ټول دا سونو ډیسټریکټ دی ته جیت بای فیکس سمځي ورتا میسج هم زموږ یو کیږي مونږ ورته چې خپل انتظامات او کیږي
د تر څنګه د مانسری ضلع سیلانی سیمه ناران سړک نن د زیارت پورز د لینډ سلایډینګ لوجې زای په زای بند شوې ده چې لوجې په سیمه کې په سونو سیلانیان گیر شوې دي د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت خپل تیاریاں مکمل کړي دي او د لړکی ټولو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړي دي
چترال کې څنګه ته وایي شوی و صوبائی حکومت مشینری دل ترا غلیوا پوسٹن کی سلسلہ پٹول صبح کی شروع شو پے خبر کی ہم ایریگیشن ڈپارٹمنٹ پل انتظامات دی فلڈ ارلی وارننگ سسٹم اگے ان پلیس کرے درشن پی ڈی ایم اے دا لوکل گورنمنٹ اداری دی اگا بالکل تیار ولاڑی دیو درشن دے ٹول صبح مون تے علمی او چر تے چر سلائیڈز کی لوکا اگا سی این ڈبلیو پ ڈومین کی نو مون سر تیار دا اگے پار دا مینڈر فنڈ دی او کاغا خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی روڈ وی اگے تے بالکل سٹینڈنگ انسٹرکشن دی فوری طور مخفل مشین مو کوئی آواز دی
یادونی دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلی دی چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالی به پشپګو میاشتو کې سرته رسولې شي او د بحالی کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د سندرو امیل
په تمه نټه د پاسه دو بجو
د ځوانانو غږ
په دوه نیمو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په سلور نیمو بجو
اردوونکو درته پر راتلونکو غړی کې د روخانه مستقبل ونی ځخ پرونه در خبرو وس د کډوالو پاړی یو رپورت د شمالي وزیرستان انتظامی پر ایدک قبیله غ کړی چې د کډوالو د نوملیکنې عمل د روانه میاشتې 23مې نیټې سرته ورسوي چارواکي وایي دا مهال د ایدک قبیله کډوالو خپل کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای 23مې وروسته د نورو سیمو کډوالو خپل کلیو کورونو ته د ستنولو عمل پیل کړي په دې اړه نور معلومات د عمر دراز وزیر پر رپورت کې
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرعلي تحصیل د قبیلې واپسې لړۍ به د روانې میاشتې 23مې نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لیږل شوې شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې ایدک قبیله کډوال د خپل انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوی کمیټه سره وکړي او کا 23 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یاد قبیله کډوال واپسی نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي لہذا دوی د خپل انټری زر پورا کړي نو موړی وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زرستانه کړي نو د شمالی وزیرستان بلسی میں کډوالو واپسی با پیل کړي نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر محل وکړي چې بکا خیل کیمپ نن هم دوی د واپس تانه دول لپاره قافله تیار کړي او یو نیم سل کورنۍ با واپس خپل سیمه تازي د ایدک قبیله اوسیدون کې قدیر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه ایدک تتللې مشال تایو ویل اختر خوشحالی یو په دوا وا او هلته د سہولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي
پنځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته راوړم دېنه مخکې څومره عیدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی محسوس کړی چې کوم دی عید کې محسوس شو خط خبره دا وه چې خو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرې ژوند وکړو خو بدقسمتۍ سره هلته کې لږ مشکلات ضرور شته د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي هر کور کې د اوبو سہولات نشته ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولې دی نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي نن به انټرویو کې سبا ته به څه کلیئر کېږي نو هغه او ایجوکیشن خبردار ده چې هلته کې تعلیم یې درې په حال شوی نه دي او دوی کوشش کوي چې دیسې چټي دي هغه چټیان ختم شي غیر څه سرکاري تعلیمي ادارې هم په حال
د دې قبیله واپسې روانه میاشتې اول نیټې نه پیل شوي چې د روزانه په حساب سره د سلونه تر 200 پورې کورنۍ واپس تانه کیږي پولیټیکل انتظامی په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 2200 کورنۍ خپل سیمو ته رسیدلې چې دغو واپسی د مارچ 1.5 نیټې نه پیل شوې وه او ایدک قبیله واپسی د روانې میاشتې اول نیټې نه شروع شوې ایدک قبیله مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیله واپسی لپاره قریبا 3200 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوردونکو د عمر دراز وزیر په رپورت کې مو د ایدک قبیله کډوالو ستنیدو په اړه واورېدل تیر کال په جون کې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل نو لکونه خلک بے کوره شول په دوی کې زیاتره شمیر د ښځو او ماشومان وو د کډوالۍ ژوند په ټولیز ډول پر کورنۍ وغیز لري او پوهان وایي دا پر ښځو زیات اثر لري د شمالي وزیرستان بے کوره کړل شوی ښځې هم وایي له سختې پریشانۍ او ذهني فشار سره مخامخې دي ملیحه میرزاده معلومات راکوي
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې تیر کال پوځ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو ځایي اوسیدونکو له خپلو سیمو کډې وکړې په دې کې چې یوه لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي له بېکوره سره مخامخ شو که څه هم د مارچ 1.5 نیټې راهیسې د دغو کډوالو واپس خپلو کورونو ته مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي خو ښځې وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات ولیدل او اوس هم له دغه حالته تیریږي د بنو په غوریواله کلي کې میش له شمالي وزیرستانه بېکوره شوې یوې زنانه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو خپل احساسات شریک کړل دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی اته کسیزه کورنۍ لري بارانونه پرې کیږي او سخت مالی مشکلات لري دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وښونه رسیدله او نوسوې ورته د کپړو لپاره جړل دا وایي چې په خپل کلی کې حالات خو اوس له سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي
راډیو کنه چیر خو می خپل غلی وین زکه نه دی مو ننګ نه وی و دې وسی تکلیف ان وی کنه ځای نه پاره راډیو یا پاره د پندېز کو بیا ځ خپل پکلی په وطن سره خو خپل ما شکات کویر تعال ما سیون ال ما سیتا ون زیر تا و دول تا خو پر دای وطن د سیان شکرا یا خبرې بیا ته زړل د دې اج پرې د مو ته چا خلا زی بیا ځ سل ک په پر دای وطن
حمله شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزم دا خبره تاییدوي او وایي چې خلک له دومره سختو حالاتو تیریږي چې یو شمیر کسان لاندې خنو مړ شوی دي
ډیر مړ شوی دا هاته ته کړتا و شو ډیر خان کې تا کېره دې برکات نو دا مرا سوچ کی ته اوس پاور په دا وې شي اپریشن یې شي په دې هیڅ نه پیری چې دې مې نيستا مې سي جربلا زو امیر په خاصول شي یا نيستا دونه یې رکړې په خاصول شي دا ذهن تا نرسي
خپل کلا خپل وطن خپل کېری نه مستزه نه ترسي.
دا چې پر خزو د جګړې پریوتون کې اثرات د دغه کورنو نارینه او داغوی پر کورنی ژوند اثر لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال وحید وای
زمونږ انته کې میرلي کې کاروبارونه او کنه اوس تل کې زمونږ کاروبار نشته د تکې زمونږ سره نه لګي ځکه چې اوس دا پته نه لګي چې مونږ بننځي او که سبب دي بس په دې کې روان یو کال تیر شو. مونږ کور ته لاړ شو کور کې خامخا مالی ضرورت ته دې په واجب په کور کې مسالې راځي ځکه چې زنه نام قسمه قسمه دي منډونه دي کپې هم دي ختم دي بیماران هم دي نو دا هغه چې کوم سپورټ کول دي نو هغه صحیح په صحیح طریقه په طریقه باندې نه کیږي. مونږ څومره دا 40-50 نه به کوم زنه نه دي کنه نو دې اکثر دا غږ چې کوم بیماریان دي دا مونږ لګي دي.
د ټولنیزو چارو کارپو ابوبکر صدیق وای چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر ښځو زیات پریوزي.
قبائلی سیمه کې ښځا د ټول ټولنې د ناموس یا د عزت سره تړلې وه. هلته چا فکر هم نشو کولی چې په بې کوره کېدو کې د مومندو یا د وزیرستان یا د باجوړ ښځې به په لاین کې ودرېږي او د حکومتي چارواکو څخه به دوی راشن اخلي. امنیت خراب شو، د خلکو اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدو. ښځې د قبایلي سیمو په اقتصادي ژوند کې ډېر مهم رول درلود. د دوی په زراعت کې کار کاوه، د پمالداري کې کار کاوه.
که یوې خواته دغه کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي نو بلخوا کارپوهان هم دا ضروری بولي چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب انتظام وکړي، سو خزي د کورنیو پریشانیو نه راوځي او عادي ژوند تیرولو ته واپس راوګرځي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو، دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واوریده. تاسو د مشال رادیو خبرونه په 621 کیلو هرتز منځنۍ څپه او په www.mashalradio.com پاکي صفه اوریدئ شي. او اوس هم د هارون باچا نوی البوم هیلې څخه یو غزل.
اشوند لزهرو تک وخت روان دی ول او انتظار نه تیری گی بے درد نه تیری گی بے دل دار نه تیری لاجوند لزهرو تک
اردونکو په پیښور کې نهه نیمې په کابل کې نهه بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټون کې کمیسیون ته رپورټ وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بیګا ولس ته په وینا کې وویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او مسلم لیگ نون د استازلیک یا منډیټ پخلی کوي. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پرېکړه مني، خو پر رپورټ به هغه وخت تفسیره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویان براین تریبیس مشال راډیو ته وویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تیره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې د یوه سیمه ییزه ستونزه ده. وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی چې تر دې وروسته د سرحدي پولیسو او د وسلوالو ترمنځ د شپې ناوخته پورې جګړه روانه وه. په سمدستي ډول په دغې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نشته او وسلوالو هم لا څه نه دي ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د لوی شین څراغ یا اشارې په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاح شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیر لیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباری وکړي. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې د ترهګرۍ په صورتحال باندې لیکلې او وایي ترهګرۍ اوس د یو ملک مسله نه ده، بلکې ترهګرۍ ټوله نړۍ په ګیره کې اغستې ده. ادارې لیکي که موږ وګورو نو تیر وختونو کې د ترهګرۍ حدونه ډېر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي، خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شول او دارنګ وسلوالو خپلې کارویانې نورې هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمی پبلک اسکول یې حمله وکړه. ادریا مخکې لیکي که په پاکستان کې د ترهګرۍ صورتحال جاج واغستل شي نو دا به په ډاګه شي چې په دې کې د ځینو بهر ملکونو لاس دی او د دې مقصد لپاره دوی ځینې این جی اوز کاروي چې له کبله ترهګرۍ ډېر سنگین شکل اختیار کړی دی. ادریا اخر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د ټولو این جی اوز د فنډنګ او د اخراجاتو معلومات راجمع کړي چې معلومه شي کومې این جی اوز خالص د خیر ښېګڼې کارونه کوي او کومې د ملک دښمنه سرګرمو کې ککړ دي. نو کله چې دې لړکی کرم معلومات ترلاسه شي نو پس له هغه ممکن ده چې ترهګری هم کم شي، ځکه چې په ترهګری کې فنډینګ ډیر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشر کړس پڼخ خپل ادارې د کالاباغ ډیم په حق لاده تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلې او وایي چې دې لړکی اتفاق رائے پیدا کول غواړي او د هغه وروستو په کار ده چې کالاباغ ډیم جوړ کړي شي. ادارې مخکې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رائے پیدا کړي شي یا د دې کوشش وکړی شي، خو ځینې خلک چې د هغې شمېره ډېره کمه ده دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیغ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکه جوړېږي هغوی هم وایي د ډیم فایده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي، خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لوی اقامي منصوبه متنازع جوړه کړې. ادریا اخر کې وایي چې یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي، نو داسې حالاتو کې د ډیم ډیر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته به د توانایي مسله حل شي او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي او بل دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
او د نړۍ مطبوعات
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو لیکنه کې د پاکستان هونزا درې اوسیدونکو د ښه او سولې ژوند موضوع څېړلې. بلخو امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې ناامنۍ او پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې او خطو احتمال په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د هنزه وادای کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یو وخت ډیر غریب وو، د خوراک لپاره به په ګرانه یو څه پیدا کول، دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډیرو خو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري. د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندو ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هنزه وادۍ اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به لومړیتوب ورکولی. د دغه وادۍ اوسیدونکي چې زیاتره یې د کر کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري، وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هنزه وادۍ کې د ښځو د سواد کچا 90% ته رسیدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتو میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي، د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلي وو د 2014 کال تر پایه له هغه هېواده خپل ټول سرتیري وباسي، غور کول پیل کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هېواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمیر یې 3,15,000 ته رسیږي به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تیرې جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې که د ایران اټومي تړون یې رد کړ نو دا به د تهران ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه په معنا وي. نوموړي دا خبر پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وکړه. په داسې حال کې چې ریپبلیکن سینیټرانو له ایران سره د شوي تړون ردولو لپاره کیمپین پیل کړی، ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې تړون د منظورۍ هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نه کړي نو دا به ایران ته په څرګنده د یو لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موګل دوه انتخابونه سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي. د سنا د استماعي غونډې په پیل کې جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په ځواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا چې دی ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبري کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي.
that has been spoken of
spine mane halizale chataki kadi cho pa congress ke de jamhuri ghuxtun ki gwan da ghor la khwa le iran sara da atomi muafiqe da rad da hatso makhawani si da de muafiqe la makhi iran manale da chakhpal atomi program ba pa ugd mahal ke mahdudawi aw pa badal ke ba parde hewat de lwidiz la khwa la gawal shwi bandizuna pa tadriji dawal faskhakeegi. obama de fasharuno pa natija ke o manala che da muafiqa ba congress ta da ghor aw taswib la para astawi. خاغلی اوباما د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ ګواښ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راز پریکړه ویټو کړي.
د غزنی چارواکي وایي د هغه ولایت خلک د ځان دفاع لپاره د وسلو اخیستو په حال کې دي. د والی مرستیال مشال راډیو ته وویل وروستیو نامنیو خلک اندېښمن کړي دي. په عین وخت کې د چارو پوهان وایي د امنیت په ټینګښت کې د حکومت کمزوري د دې لامل شوې چې خلک په خپله د خپلې دفاع لپاره هلې ځلې وکړي، خو د کورنیو چارو وزارت د پاڅون کوونکو د ملاتړ هوډ څرګندوي. تفصیل د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د غزنی ولایت د بیلابیل ولسوالیو خلک خپل د اوشر او زکات پیسې سیمه ایزو پاتون کوونکو ته ورکوي. د دغه ولایت چارواکي د غشان وایي چې خلک د خپل ځان د دفاع او طالب داعش او نورو ګواښونو په وړاندې د مبارزې په خاطر وسلې اخلي. د غزنی والی مرستیال محمد علي احمدي د پنځشنبه په ورځ وویل چې د دغه ولایت اوسیدونکي له وروستیو نامنیو باندې ښنه کړي او په دغه ولایت کې د وسلې خیسل د خلکو وړتیا ده.
غزنی په امن سیمو کې د خلکو ترمنځ د طالب داعش او خپل ځان د دفاع په خاطر یو نوی بدلون او غورځنګ رامنځته شوی دی. د وسلو اخیستل او ترڅنګ د ځان د دفاع لپاره د یو شمېر کسانو د مسله کولو او هغوی ته د عشر او زکات ورکول د ډېر ګرم دي.
خغلی احمدی ویل چې خلک په اندړ ګیرو قرباغ او مقر کې له دوو کلونو را پدې خو د ولسی پاتونونو تجربه لري او اوس خپل د عشر او زکات پیسې هم پاتون کوونکو ته ورکوي. خو په دې وروستیو کې په ناور، جاغوري، مالستان او قرباغ ولسوالیو کې هم د وسلو اخیستل پیل شوی دی. د اقدام په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې له حکومت نه غوښتي چې د افغانستان د مرکزي سیمو د اوسیدونکو د دفاع ملاتړ وکړي او دوی دې مجهز کړي، ځکه د ښاغلي محقق په وینا د افغانستان په مرکزي سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو یو هدف شیعهګان او هزارهګان هدف ګرځول دي. همدې موضوع ته په تړاو په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم ولسی پاڅونونو خپل ملاتړ څرګند کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت ضعف او په خپل وخت سره د امنیتي ځواکونو نه اقدام هغه لاملونه دي چې خلک یې له امله اوس د خپل امنیت لپاره تیار نیسي. د چارو کارپوه سردار محمد رحیمی وویل په داسې حال کې چې حکومت له خلکو څخه دفاع ونه شي کړای، حق نه لري چې د ځان د دفاع په خاطر د خلکو د مسله کې دوه مخه ونیسي.
موږ د بحران او بې‌ثباتۍ په حال کې یو. د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ دی. امنیتي ځواکونو ډېر ځله ناوخته اقدام کړی یا هیڅ نه دی کړی او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شان شرایطو کې حکومت باید خلکو ته ډاډ ورکړي چې له دوی له سیمو نه دفاع کوي، خو کله چې دفاع نسي کولای دا حق نه لري چې د خلکو د مسله کېدلو مخه ونیسي. دا چې خلک وسله له کومه کوي دا پخپله د حکومت ضعف دی. دا د خلکو د امنیت خبره ده او خلک د ځان د دفاع په خاطر چې په هر شي غواړي مسله سي حکومت مخه نسي نیولای.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغانستان په هر ځای کې د عملیاتو توان لري، خو له ولسی پاتون کوونکو څخه د دوی د سر او مال د دفاع په هدف ملاتړ کوي. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ولسی پاتون کوونکو څخه د ملاتړ په ترڅ کې هیله څرګندوي چې خلک له افغان امنیتي ځواکونو څخه په ملاتړ او د دوی ترڅنګ په درېدلو د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
د اجمل تورمن رپورټ موارده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمه پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبه ورځې تر ځانمرګي برید وروسته تیره ورځ د ولایت له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
The countries of the region from which many of these fighters come.
د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمې هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې له سیمه ییزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي او وژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما پرون دا حمله وغندله او هغه وحشیانه او بشریت ته درناوی لري کاروباله. یونما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید ښایي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاده کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
د احمد تکل رپورټ مو ورده او راځي چې اوس هم د الماس خان خلیل په غږ د سندرو وو. د الماس خان خلیل په غږ مو سندره اوریده او راځي چې وسمبل رپورټ ورشو. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په خپل اداره کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لړ کې د حکومت اقدامات ستایلي، خو ورسره اندېښنه هم ښودلې ده. ورځپاڼه وایي د بلوچستان وسنی زیاتره بلتون پالان تعلیم یافته ځوانان دي او د بلوچستان سرداران یا قبایلي مشران پر دوی زیات اثر نه لري، بل دا چې د ملتپالو د تختونو او وژنو لړۍ هم د پخوا په څیر روانه ده. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي، په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او له لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي. ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پریکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامس مستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوی او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان افقلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړي چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایداره وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان افقلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس و او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستان لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوی مشري د صوبې مشر پر ځای یو قبایلي مشر نواب محمد خان شاوانی کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده، ځکه چې وسنۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې پکې د سردارۍ نظام زیات مؤثره یا پیاوړی نه دی. اصلا ډیری بلوچ بلتونپاله دا ګڼي چې د خان افقلات نیکه چې له پاکستان سره د بلوچستان الحاق وکړ نو غداري یې کړې وه، خو کله چې نواب اکبر خان بوکټی ووژل شو نو خان ځان جلاوطنه کړ او د پاکستان دولت د تګلارو مخالف شو. ډان ورځپاڼه لیکي پر دې هر څه سربیره اوس هم د پاکستان دولت د بلوچستان مسلې هواري په لړ کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. په داسې حال کې چې ملکی حکومت د شخړې هواري او جوړجاړي هڅې کوي، سکیورټي اسټابلیشمنت یا امنیتي ادارې په بلوچستان کې نااعلان شوي پوځي عملیات کوي او د بلوچ ملت پالانو د تختونو او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د هغوی وژنو سلسله هسې روانه ده لکه پخوا چې وه. ورځپاڼه زیاتوي دا ډول دوه مخې طریقه نتیجې نشي ورکولای.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا استحصاب کمیشن د پاکستان تحریک انصاف لخوا په درغلۍ تورن شوی د معدنیاتو له پخواني وزیر ضیا الله اپریدي څخه د پښتون او پلټونو بهیر تر لسو نورو ورځو غځولی دی چې په اړه یې شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا زیارت په ورځ پیښور های کورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د درغلو په تور کې نیول شوی پخوانی صوبای وزیر ضیا الله اپریدي د احتساب کمیشن په ضد درخواست داخل کړو. بلخوا احتساب عدالت کې د هغه په ضد د مقدمه اوریدنه وشوه. احتساب عدالت د ضیا الله اپریدي د احتساب کمیشن په غوښتنه د هغه جسماني ریمانډ تر لس ورځو پورې نور هم وغځاوه. بلخوا ضیا الله اپریدي او د هغه وکیلان وایي چې دغه احتساب کمیشن غیر قانوني دی او باید عدالت د دې په ضد قانوني کاروي وکړي. په دغه درخواست کې د ضیا الله اپریدي وکیل محمد اشفاق مشال ریډو ته وایي
احتساب کمیشن حوالے سرا مطلب دا بالکل انلیگل دے کیونکہ دیدو پارا چکم دے احتساب کمیشن چکم لیجسلیٹو کمیٹی دا دیدو پارا چکم دے 10 ممبرز ریکوائر دی آغا 10 ممبرز لازوی وہ سب پوری نہیں دے سکتی صرف 5 سے اخی سی دی او دا اخیم سب پبلک نوٹس ہم نجا شوے نو دا دی مطلب سے لیگلی سویل جو فیلان شتم دے نا دینا علاوہ دیا اللہ سے دیا درخواست ورکو چی دا دی پا خلاف دی مناسب سے کاروائی وکڑے شی.
بلخوا ہم دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی سملے غڑے او دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی دا قانونی چارو مشیر حریش یوسف مشال لیڑو ته ویل چې احتساب کمیشن په باقاعده توګه د اسمبلی نه پاس شوی دی او د دې لپاره قانون موجود دی. وزیر اعلی کمیشن دے اور دہا پہ اشارو چلے گی اور دا دروغ و مقدمے اور گواہان پکے پڑان دکھے گی پہ حق لباندے عارف یوسف زیاتوی چدغ بے بنیاد تورون دی اور چچا ہم درغلے اور بڑے رشوت نکڑ دی دی بکل ہم داغی مرست و نکڑی
بارشا باندې څوک لګي اوس پورې ما تاسو کسو خی چې نیولې شوی یو بل باندې پلین نه لګي قانون خو چې اټور د پاره یو دی او خپل کار پکې دی کې څار څوک راتلی شي دی کې مشر کشر بلکې پارټی نشتا دی کې چې څوک منوالې ټولو پسې ان شاء الله مونږه چې چام کرپشن کړي دی کې ګورو به چې کم هو ده باندې هغه چې څوک کم کرپشن کوي په تاریخ خلاف مونږه اکشن مال
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن سو ورځې وړاندې ضیا الله اپریدي چې د مدنیاتو صوبایي وزیر وو د غیر قانوني برتو او د درغلو په تور کې نیولې وو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه د وزارت څوکۍ نه هم لري کړی دی او تر مقدمه فیصلې راتلو پورې د هغه د پټه رکنیت هم ځنډول دی. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي چې د ضیا الله اپریدي مرستیال دي څو سواره په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم کړې دي او هم د خپل ګوند وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولې دي چې دا د هغه انتقامي کاروي ده او باید هغه د خپل څوکۍ نه لري کړی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوردونکو تیر ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزه لوبه کې پاپوا نیوګینی ته په ماتې ورکولو سره د 2018 زیږیز کال د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړه. تر لوبې ګټلو وروسته د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ له نوروز منګل سره خبرې وکړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې څه احساسات لري.
ډېر د خوښۍ ځای دی ځکه چې دینه مخکې هم دغسې لوبې کړې وې او کوالیفای شوي وو. دې پر ډېر داسې یو وخت کوم خراب شي وو شروع کې کوم لوبي وشه ماشاالله ډېر ښه علاقه ډېر ښه پرفارمنس وکړه بیا دوه لوبه د باران له وجې ونه شو نو هغې کې مونږ پاتې راغلو نو بله چې کوم لوبه د هانګ کانګ سره وه او اسانه داسې وکړه چې هغه میچ زمونږ مې وګټلو نو علاقان ډېر راغورځېدلي وو بیا هم مینجمنټ کوچ کوم چې دي هغوی مونږ ته ډرګرانه را کړه او مونږ خپله مونږ شي لوبه کې ګټل بایلل شته او دینا مخکې چې کوم لوبې کړې دي فاینل یا سیمی فاینل مونږ بایللي مهم ټکی اوس کوالیفای دی که ټورنمنټ نه مونږ بار شوي خو کوالیفای به کوو انشاءالله نو علاقان ډېر عزم او جذبې سره لوبه وکړه او نتیجه تاسو خپله هم وکته او ماشاءالله ډېر ښه یو ریزلټ راغی
منګل صاحب نور زل چې تاسو کوم نړیوال کپونو ته وتلی واست هغوی چې دغه کوالیفایینګ یا د غوړایو پړاو کې تاسو شیلو بکړې وې داسې په اسانه وتلی واست خدا زل ملوبه او چانس مو ډیر سخت وو نو څه تابع م کړو څه پلان مو ورته دی لوبي ته
یقینا دغه مخکې که تاسو وګورئ هغه په اماراتو کې وي هغه آب او هوا زموږ لوبغاړو لپاره ډیره سازګار وه نو په دې خاطر مونږ شروع کته سو ګره دې شلو به وکړې بیا د باران نو وجه مونږ لګوندې اپوینټ را کوم وخت کنه په ورون کې ان شاء الله مونږ لیکې دوه سینه فاینل بیا چې کله مونږ هانګ کانګ د هدف ورک او د هانګ کانګ بیټسمنو ډېر خلو به وکړه چې غلو ډېر مشکل هو ته خو دې ځان ته ډېر آسان کړه بیا هم مونږ ته یو مشکل پړاو نن میچ نو الحمدلله لکان ډېر یو صحیح طریقے سره په آرام سینې سره لوبه وکړه او کومه غلطي ونه کړه نو بالینګ ماشاءالله شاپور زادرانی حمید حسن فیلډینګ ډېر ښه وشو نو دوی مونږ وکول چې هغه هدف داسې زیات ونه کړي څنګه هدف کم خو پرشر ډېر زیات وو
وخت راته سوچ کو
څوار لاس پندره فور پر خپل یو دوران زونه کې کوم بال تا ته ملاویږي خپل شارټ نه سره وا نو زه په غو پلان سره لرم او زه د کوچ نه یا د کپتان نه ډیر مننه کوم چې ما باندې دومره دوی ډارګرانه کوله نو ما غو چې خپل ایکسپیرینس مو شیر کو نو دغه شر ضرورت وو نه ځکه چې مسلم شل شاپ نبی یا نجیب زدران شته کوله شفق دغه برتینانو هغه شپو کې وو کې ورځ وو هغه سره تر کې سره مونږ روان وو نو دغه پلان او پلان مطابق لرو نو زکه مونږ آسان شو او یقینا چې دا کوم اننګز ما وکړو دا به زما د نګې بهترین اننګز وي او زه ډېر خوښ یم
منګل صاحب هغه خلک چې هغه مینوالو پښتانه او افغانان چې د هانګ کانګ خلاف ستاسو د لوبي په بایللو خپو هغه ته څه وایست
یقینا زه هغه ته ګرګرنه ورکوم چې خیر ده ګټل او بلل چې دا د لوبي حصہ ده او کرکټ کې دا نه ویل کیږي چې دا هانګ کانګ ټیم دی یا د عمان ټیم دی څوک چې تاسو سره مخامخ وي نو هغه ته به ډېر متوجه وي او هغه چې په دې لیول لوبيږي نو هغه ټیم کې خامخا څه وي نو مونږ یو ټیم هم از آسانه نه اخسته او هغه سره مونږ ټف ټیم ورکړی دی هانګ کانګ نه سیمیج ګټلی دی هغوی خپل محنت خوري باندې میچ وګټل مونږ آرام سره لوبه کړې ده عمان چې مونږ تماشا کړې ده نو هر یو ټیم دلته راغلی دی هغوی دا ارمان دی او غواړي چې مونږ کوالیفای شو نو الحمدلله افغانستان وکولی شو چې کوالیفای شو
له نوروز منګل سره مو د بوریوال کاکړ مرکه اوریدا وسم د راشد خان په غږ د راګ
سګا م پانی نسانی پاما ماګا ماګرې س تانا دېره نادیم تانا نادیم تانا دېره تانی دېره نادیم تانا نادیم تانا دېره تانی او دې نا تانا نا 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 دېره تانا دېره نا او دې نا تانا نا 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 دېره تانا دېره تانا دېره نادیم تانا نادیم تانا دېره تانی دېره نادیم تانا نادیم تانا نادیم tana nadin tana dere tani dere nadin tana pama gama da pama pa nidani sani da pa sani da pama gama ma pama pa gama gare sa pama gama da pama pa nidani sani da pama gama ma pama pa gama gare sa din tana din tana din din tana din tana din din tana din tana din tana dere tani dere nadin tana nadin tana dere tani dere nadin tana سانی دانی سانی دا پما پا گاما پانی سارے گارے سانی دا پما پا گاما پما گارے سا سانی دانی سانی دا پما پا گاما پانی سارے گارے سانی دا پما پا گاما پما گارے سا دیم تنا دیم تنا دیم دیم تنا دیم تنا دیم دیم تنا دیم تنا دیم تانا دیرے تانی دیرے نا دیم تانا نا دیم تانا دیرے تانی دیرے نا دیم تانا نا دیم